السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد خبریالانو ته ویلي چې سیلابونو په خوښۍ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. نوموړي ویلي چې دغلته شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یعنی ویجاړ شوي دي او زرګونه جریبه ځمکه هم خرابه شوې ده. د پټکو 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د سیلابونو راپورونه راغلي چې جزئیات په دې خبرونه کې اوري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنچیر او اندرابونو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤل ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ګماري. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال وو او د طالبانو په لیکو کې د یو جنگي قومندان په توګه مشهور دی. طالبانو وروسته تر دې نوموړی په دې دند وګماري چې پنچیر او اندراب لپاره د مقاومت په نوم جبهه ادا کړي چې دغلته یې څلوېښت وسلوال طالبان اسیران کړي او بیرته یې خوشي کړي دي. طالبانو بیا هغه مهال د دغه ادعا په اړه څه ونه ویل، خو وروسته بیا وویل چې په پنچیر او اندراب کې د دوی کسان نه دي نیول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 21 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو کسانو ته رسیدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلاب ځپلو لپاره په استرالیا کې د مرستو راټولولو خبر ورکړی دی. قیس احمد په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي د اګست په 22مه استرالیا ته ځي او هلته سیلاب ځپلو افغانانو ته د مرستو خیمه دروي. د نوموړي ویلي چې دا خیمه به د اګست تر 28مه ولاړوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوتریچ په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراین غلدانو د لیږد څارنه کوي. نوموړي د دې ګام هرکلی کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري مجله کې اوري. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. لوګر کې د سرې میاشتې ویان وایي
په سیمه کې د لوګر د نیکو ادارې مسؤول او خپله والي سیلانو پیژانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي دغه زیانمن شو کورونو سبا کومک.
افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوې.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي شاید موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیتګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګ ولایت فرهنګیان بیا د تاریخي ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي.
ټول سیلو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وختای دی او هم ډیر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینای د جاسوسۍ په تور نیولی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې په دې هره چې نیکمرغه ورځ متیره کړې وي. دغه خبری مجلې د سر موضوع ته راځو. په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیا هم سیلاونه راوتلی چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو تر اوسه په ټول افغانستان کې د وروستیو سیلاونو د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي شریکې کړي، خو وروستیو سیلابونو د نورو ولسوالیو او ولایتونو په څیر د لوګر خوښۍ ولسوالۍ ډېره زیانمنه کړې ده. دا چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو وضعیت څه ډول دی او نن یې چارواکو په اړه څه ویلي تفصیل په دې راپور کې و.
شونه رفته کلش سیل ورده خیلی روز بعد است.
د سیلابونو لامل د خپل کور د ویجاړېدو او بد وضعیت کیسه کوي. د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی نجیب وایي سیلابونو یې ټول هستی له منځه وړي او د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شو، خوشي از این طرف تپه ته اوت،
خلک تباه شول، خوخی کې زخت زیات سیلاب راغله، هر څه له منځه ولاړل، زمکی کورونا تخریب شول، بارانونه هم شدیدن دوام لري.
بارانم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشه.
نکته شل کسان شهیدان شوی چه دو تن ماشومان دی او دو میرمن هم پمبرو شویو که شامل دی. شاوخوا 3000 کورونا په بشپړیا هم قسمی ډول تخریب شوی. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوی او تقریبا 2000 څاروي هم وژل شوی دی.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي.
هیوادوال چې په دغه ځای کې څونه کورونه وه بې ځایه شوي دي او موږ کوشش وکړئ چې د هلیکاپټر له لارې څخه ماښام مو دغه کورونه د خلک وژغورو، خو الحمدلله هغه وژغورل سوله، بلې ساحې ته انتقال سوله چې سلافات وه چې هغه اوس انتقالېږي. غواړو چې هلته دوی ته یو کمپ ترتیب کړو.
که څه هم ښاغلي مسلم وویل چې هیڅوک په دې پیښو کې نه دي وژل شوي، خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د لوګر ولایت اوسېدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نفرو پورې، یعنې 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوي چې دا مړه دي او زخمیان هم دغسې داوې واچو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خپل رسنیو د سیلابونو له امله د وژل شویو ماشومانو زړه بوږنوونکي عکسونه زیات لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د خواخوږۍ پیغامونه خپر کړي دي. اخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړه چې سیلابونو د دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونا، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونا تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 24 ولایتونو څخه 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
و هم ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلک زیانمن کړي. تر ټولو ډېر زیان د لوګر په خوښۍ ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتی. هلته خپاره شوي انځورونه ښیي چې د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ څو کلي چې په درې کې پراته دي په سیلونو کې ډوب شوي دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو لخوا د سرې میاشتې له ویان خانولي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د لوګر کومه سیمه وروستیو سیلابونو ډېره زیانمنه کړې.
په لوګر کې خوښۍ ولسوالۍ کې شاوخوا سیمنګ تللي لو 500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزئي سي دي دغه ورته دومره نورم خراب شوي دي. په لوګر ولایت د افغانستان کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي خپله دغه د سیمې زیانمن شوو کورونو وګړي
پاتې دی خوښۍ ولسوالۍ او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلابونه راتلل. دغه پرونی یا د تېرې شپې سیلاب ولې دومره خطرناک سو؟
د څه ویلې کوم چې تېر ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلې دي او خپله تېز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمه کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ او مرکز په عالم کې په سارک په کلي کې محمد اوی ولې سره یو برابر کې ډېر ابتدایي معلومات د خپل رضاکارانو نه له وړې تلپاتې اړولې.
ډېر کورونه تاسو وویل چې وران سوي دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ځای سوي دي، د خټو د اوبو لاندې سوي دي. سره میاست څه پلان لري چې دغه خلکو سره پراتلونکي کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغړې یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه خپل د افغانستان ټولنې عمومي ریاست خبر ورکړ او یو سره دا ټول جزئیات شریک کړل. ان شاء الله پاینده کې خپل د مرکز او ټول کوم پکونه د مرکز پر راځي او ټول وزارتونه مرکز وخت وخت ورتن او مرکز لري هڅه کې د عمومي رئیس جناب د افغانستان د عمومي پرستایي مولیک مجول حق خالص نو خپل معلومات وخت او ټول معلومات د نظام په وخت له ان شاء الله په خوخي ولسمه او لوګر کې به جنمشن وکړو نو
امازه صاحب ورستی پختنه نړیواله مؤسسه د ملګرو ملتونو مؤسسه درغلی سیمته هلی ځلې کوي
په سیمه کې د لوګر د سیفو ادارې مسول او خپلوالي نو په ځانونو رسول دي او خپل هڅه کوي نور خیریه بنسټونه هم شاید تاسو ته راځي او خپل دغه جن من شو کورونو استبا او کوم
په لوګر کې د سری میاشتې ویان خانولی احمد زای و چې آزادۍ رادیو سره غږیده د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږي خو تر لاندې خبرتیا ورسته
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو
له جنوبی ولایت روزګان نه هم د سیلابونو تازه راپورونه را رسیدلی دي. د غلطه چارواکي وای چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر د سر او زیان د سر او مال زیان اړولای دی. د سر د زیان په اړه تر اوسه کره معلومات نشته خو یوازې د څو کسانو د ټپکې دوه ویل شوی خو د مالی زیان په اړه ویل کیږي چې دغه سیلابونو لزګونه کورونه وران کړی دي او دغه راځي ډیره کرنیز ځمکه نړولې ده. دا چې جزئیات څه دي تفصیل به زموږ د خبريال پراپور کې وورو.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلې دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان په هنیار نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ شار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونه 155 کورونه او په خاص روزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونه تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپرام په سیمه کې 100 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. همدغه رنګم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلی کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولې دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 155 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه نړولې خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان اوردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې دغه تلکې رشپا سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولې دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سیفولا راید نن آزادۍ راډیو ته ویل چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سیدآباد د مرداد او چاکول سوالی کې راوتلې دي چې یو کاسه ټپی کړی دي. نو موړی وای په چاکول سوالی کې 30 کورونه، په سیدآباد کې 15 کورونه او په د مرداد ولسوالی کې 12 کورونه تخریب کړی دي. او دغه راز د نرخ ولسوالی په ګډون په یادو ولسوالی کې سلګونه جریبم ځکه هم تخریب کړی دی.
دغه میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د امیرداد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، سیدآباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې وې چې په هغه کې د امیرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړی دی. په چک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړی دی. 15 کورونه شاوخوا هغه په سیدآباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوی دی. فصلونه حاصلات مکه ده بیخي ډیر تخریب کړی دی. کندار عمومي لار بند و چې نن سهار خلاص شوله.
د پداسیال کې د چې د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو لکه لوګر، غزنی، ننګرهار او د غراز نورستان څخه هم د سیلابونو دروتو راپورونه ورکول سوي دي چې پر مهال خلکو ته ګاڼ مالی او ځاني زیانونه رسولې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم د افغان محصلانو یو ستونزه یو شمیر افغان محصلین چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسی لري وایي د سیاسي بدلونونو له امله زده کړې ترې پاتې دي. یو شمیر نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې وي هم د هند ویزو په تمه دي او وایي چې د ویزو د نتر لاسکولو لپاره یې ذکرې پاتې دي. اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته په افغانستان کې بیرته خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین ترې د ویزو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی، چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزا لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له سقوط یو اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی یم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې اکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. د 2000 یا تقریبا 2500 شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحید الله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل.
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له 1000 زیات وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د سیمې یو موضوع. البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه کسانو هڅه کوله چې د دې هیواد په مرکز کې یو نظامی کارخانې ته ننوځي. البانیا د ناتو په چوکاټ کې هغه هیواد دی چې په اوکراین د روسیې جګړه هم غندلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیری هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکې سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ایم زی څلیرویشت، یو روسي ښځه اس ټي درودیرش او یو اوکراینی سړی اف ای پنځویشت یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیسو ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1918 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1919 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته د کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 10 ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراین د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او همدارز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قابلیت د ټولنې یو شمیر غړي اندېښمن دي چې ممکن افغانستان په نږدې راتلونکو کې د قابلیت له کمښت سره مخامخ شي. خو اوس راځو دې ته چې په میدان وردګو کې شپږ اویا تاریخي سیمې چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره هم سب دي د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغلته دغه خطر شته، خو وایي دوی لوړاندې لاس په کار شوي او پر داسې پلانونو لګیا دي چې له مخې دغه سیمې وژغوري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر پرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه سپړل شوي دي. پرهنګ پالا او خبریال حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویلي چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سید آباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېری داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او دغه سب مخنیوي دی وکړي.
ولسیدو کې چې کومه جګړه رامنځته شوې ده، تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وختای دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري. د هغو لپاره هم د رغیدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغتا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي، نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچېری دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سپی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي تاریخی سیمې دی. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دی راجستر دی. دغه سربیره دغه درغتا غونډې هم د چغه یو خرګوټه د ځمکې لاندې تقریبا نوه اته پوړې لاندې یو خرګوټه د 2 کیلومتره او د بخیر قدمت لري. په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي. سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلیت د روزل کېدو لپاره په اولاد د میندو مرینې خورا کم شوی وي، خو اوس یو وار بیا داسې اندېښنې شته چې د زیګون پر مهال د ماین دومرینې ډېرې شوې. که څه هم په دې اړه ښکارا ارقام نشته، خو روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنای شي، ځکه چې طالبان د دوی په ټکو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار اسمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړې هیلې غرشین پوښتلې ده.
د کما سرویچ په 2000 کال کې شوی و د مین دومړینې شپږ سوه اته دېرش په یو سل زره او ژوندیو ولادتونو کې و چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوی. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي. لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9000 قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو. منګه په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لري چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکو درې تر څلورو کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیتګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د دولسم صنف فارغین نه لرو چې د قابلیتګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېده، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر دم د قابلیتو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي، او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیتګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلیتګۍ پانځه دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیتګۍ د غلرو د برخې لرو.
هلې غرشین و چې له ازادي رادیو سره یې د نرس قابلیتو د کموالی او په دې اړه د شتاندېښنو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په خبرونو او راپورونو نظر راته راکړئ، مونږ به تاسو ته نظرونه خبرو. اوس هم ورسیږي د همداسې زینو پیغامونو خبرېدو ته، وروسته بیا دری خبري مجله یاد ما باسي.
زه به هوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کیږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډیره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډیر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بېخي کومک او مرسته نه ده شوې. د چا کور نه ګټ کو، د چا پسونه یوړو، موږ خپل کور وړی د ورور یو دا مرسته نه در سره سوي. طالبانو چې دا هیله د سیمو سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تیر حکومت خو چې غږ بیا واري د مسکینانو د سیلاب ځبولو د ستیاله به کومک کوي.
بلی، السلام علیکم ورور جانه، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډیر زیات ویجاړ شوي دي، او مونږ ته باید چې د دولتي مرکز نه دا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډیر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزی ادارو نه مونږ دا وختونه دا وروره.
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده، په 300-400 متر خلک ګرمې وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک او د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه دی ولې غم جوړ خړی سي.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړي ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوي چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، او په زمین کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.